امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. نن د پنځشنبه ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 20مه ده. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ: د روزګان د تازه نامنیو په ترڅ کې ولسی استازي وایي چې وسلوالو طالبانو د روزګان په مرکز ترینکوټ زراعتي اوبه بندې کړې دي، او د کابل پرس کلب لخوا د یوې تازه سروې نتایج ښایي چې سږ کال په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی د تیر کال په پرتله لږ شوی دی. که درمونو اوریدونکو په دې موضوعاتو به رپورټونه د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ، اوس اشک الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د امریکا بحری ځواکونو د فارس په خلیج کې د ایران په یوې کې جنگي کښتۍ اختاریا فشنګونه ورکړي دي. امریکایي چارواکو وایي چې فشنګونه د ایران د سپاهي انقلاب په کښتۍ په دې خاطر وار شول چې هغوی ته نږدې شوې وه. فشنګونه د امریکا د بحری ځواکونو د هغه کښتۍ لخوا وار شوي دي چې توغندي تباه کولی شي. د امریکا د پوځ یو چارواکي د ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د ایران دغه کښتۍ ته په مخابرو کې پیغامونه هم ورکړ شوي ول، خو وروسته تر هغه پرې فشنګ وار شول چې تقریبا زر بتره امریکایي کښتۍ ته نږدې شوله. په ایران کې مطبوعات وایي تور رسانو د پاکستان سرحد سره نږدې 10 ایراني سرحدي پولیس وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس فارس په راپور کې ویلي دي چې وسلوالو کسانو د چهارشنبه په ورځ د سرحدي پولیسو په غزمی برید وکړه. په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې وسلوال څوک او نه هم نور جزئیات ورکړل شوی دي، خو د پاکستان او ایران ترمنځ په اوږد سرحد کې د مخدره موادو قاچاقبران او سنی وسلوال وخت نا وخته د ایران په سرحدي پولیسو بریدونه کوي. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت ټیم د کانګرس غړو ته د شمالي کوریا د خطرونو په حق لا فوق العاده محرم معلومات ورکړي دي. دا معلومات پرون د چهارشنبه پر ورځ د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو د استخباراتو د ملي ادارې او لوی درستانو د کمیټې د عمومي رئیسانو لخوا په یوې محرمې غونډه کې د کانګرس غړو ته ورکړل شول. په غونډه کې د شمالي کوریا خطر ډیر جدي وګڼل شو او په هغو بیلابیلو لارو چارو خبرې وشولې چې څنګه د خطر له منځه یوړل شي. غونډه سپینې ماڼۍ سره نږدې د جمهور رئیس په اجرایه ودانۍ کې جوړه شوې وه. د دفاع وزیر جیم ماتیس، د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د استخباراتو د ملي ادارې رئیس ډان کوستا او د لوی درسیزانو د کمیټې عمومي رئیس جنرال جوزف ډنفرد د مشرانو جرګې غړو ته د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لخوا د خطرونو په حق معلومات ورکړل. په خپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د لنډ وخت لپاره غونډې ته ورغلی و او غونډه یې ډیره مهمه وګڼله. د سومالی یو سمندري غل چې په 2010 کال کې د امریکا د بحري ځواکونو په کښتۍ برید کړی و پرون په عمري قید محکوم شو. دغه سمندري غل یو دیرش کلن دی او محمد فرانو میږي. هغه په دې جرم محکوم شو چې د عدن په خلیج کې د امریکا د بحري ځواکونو په کښتۍ برید کړی و. په دې قضیه کې درې نور کسان هم پخوا په عمري قید محکوم شوي ول او دوه نورو ته بیا د 1500 او 3000 کلونو بند تیرولو سزا ورکړل شوه. په پاکستان کې د یو چرنیز مرکز پر راپور کې دا معلومه شوې چې د 2018 کال په لمړنۍ یو درې میاشتو کې دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. د فاټا تحقیقاتي مرکز پر راپور کې ویل شوي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو فعالیتونه 2 او 1/2 کې زیات شوي. په راپور کې ویل شوي چې د جنوري د میاشتې نه نیولې د مارچ د میاشتې پورې په قبایلي سیمو کې 119 د تشدد حملې شوي دي چې د تیر کال په پرتله په همدې مودې کې یوازې 9 حمله شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کیمیاوي موادو متخصصینو چې په سوریه کې د سارین ګاز کومې نمونې اخیستې دي د جمهوریت بشار الاسد د حکومت نښې پکې لیدل شوي دي، او دا ښیي چې دا برید د سوریې حکومت کړی وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یانګ مارک ایرالت وایي چې د کیمیاوي موادو متخصصینو دا تازه نمونې د سارین د ګازو د هغې حملې سره پرتله کړې دي چې په 2013 کال کې په سوریه کې شوی وه. روسیې چې د بشار الاسد حکومت نږدې ملګری هیواد دی د فرانسې دا راپور رد کړی دی او وایي کومې نمونې چې ازمایل شوي او یا دا چې په دې حملې کې د ساب بندونکي ګاز نه کار اخیستل شوی دا نشي ثابتولی چې دا کار به د سوریې حکومت کړی وي. په خپل د سوریه حکومت هم دا نه مني چې د ادلیب ولایت د خان شیخون په سیمه کې د کیمیاوي موادو حمله هغوی کړې وه او وایي چې دا حمله هیڅ حقیقت نه لري. چین په هیواد کې دننه جوړ شوې خپل لمړنۍ لوی طیاره برداره کښتۍ فعاله کړله. دغه کښتۍ چې 15,000 ټنه وزن لري په رسمي مراسمو کې د دالیان ښار په شمالي بندر کې له وچې نه سمندر ته کښته شوله. کښتۍ په همدې ښار کې جوړه شوې او د چین د مخ په ودې ټکنالوژۍ د قابلیت ښکارندوی کوي. دا طیاره برداره کښتۍ په اوبو کې د یو لړ تمریناتو وروسته به په 2020 کال کې وکارول شي. د چین مخکنۍ طیاره برداره کښتۍ په روسیه کې جوړه شوې وه چې په 2012 کال کې وکارول شوه. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې حکومت پرون د چهارشنبې په ورځ 1000 تنه په دې شک نیولی دی چې د فتلا ګولن سره یې اړیکې درلودې. ګولن په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی او ترکیه په هغه تور لګوي چې تیر کال د حکومت د راپرځولو لپاره ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوې وه، خو ګولن د تورونه رد کړي دي. د ترکیې اناتولیا خبري ایجنس همدارنګه وایي چې حکومت پرون تقریبا د 9000 پولیسو دندې په موقتي توګه ځنډولې دي. دا په دې تیرو څو میاشتو کې د فتلا ګولن د خوځښت د ځپلو دپاره د حکومت تازه هڅې دي چې کوي. حکومت د نیول شوو کسانو نه د فتلا ګولن سره د اړیکو لرلو په باره کې تحقیقات کوي. د اناتولیا خبري ایجنس په راپور کې ویل شوي دي چې د ترکیې پولیسو په یو وخت کې د هیواد په 1 ولایتونو کې عملیات پیل کړل او 1,120 کسان یې ونیول چې د پولیسو سره اړیکې لري. حکومت په مجموعي ډول 3,240 کسانو د نیولو حکم ورکړی دی. درنوونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د روزګان د تازه نامنیو په ترڅ کې ولسی استازي وایي چې وسلوالو طالبانو د روزګان په مرکز ترین کوټ کې زراعتي اوبه بندې کړې دي. پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورت ته.
د ترینکوټ په شار د زراعتي ویالو د پارچبېدو څخه شپږ اونۍ پوره سوې. د اکلنګي او حرمشا دوې سرې ویالې چې د ترینکوټ شار له ختیځ څخه لوېدیځ ته بهیږي، د چرمګر، تالانی، سیپتخار، سرمانده او ګڼو نورو سیمو تر 6000 جریبه زیاتې زراعتي ځمکو ته اوبه ورکوي. دغه راز د ترینکوټ شار ټول سرسبزي هم د دې ویالو له اوبو څخه ترسره کیږي. د ترینکوټ ځمکوال او کروندګر وایي چې د یادو ویالو د اوبو په پارچبېدو سره د کلونو باغونه د وچېدو په حال کې دي او د سږ کال کښتونه هم د تندې په واجه له منځه تللي.
دا یو نیمه میاشت کې ستړی سوی دي. د باوړې سنه کې برچې پیدا یو ځای غوړه پیدا کړ او نو کښتونه ښکار بل ګریزي کوي، خو پاکې ختم کوي.
د کلنګې والا پارچا و، د دارمشا والا پارچا و، د ولس ډېر ناتوانه دي.
داسې ډېر د وطن خلک شته چې غنم یې د اوسه تږې ولاړې اوبه یې نه دیدلي، نو دا به خواران به څه کوي؟ اسرایونه هم ونړېدله. غوښتنه مې دغه د شکیلو خواوسه چې نور دې دغه ولس رحم وکړي، زیان دې ولس ته نه رسوي، باید اوبه ورته راعلاکې.
د روزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی اندیښنه لري چې که ستونزه دوام پیدا کړي، ممکن د ترینکوټ زراعت ته نه جبرانېدونکي تاوان ورسیږي. نوموړی زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د ویالو د بندېدو ستونزې د اوبو پر سر ځینې خصومتونه هم پیدا کړي او دوی په اړه خپل اندیښنه له محلي او مرکزي ادارې سره شریکه کړې ده.
اوبو خو نو یوازې دلته قمندانۍ ته نه راځي، دا اوبو خو یوازې رئیس امنیتي ملي ته نه راځي، رئیس یوازې ولایتي شورا یا مثلا قمندانۍ یا لیوا ته نه ځي. که طالبان کې په دې نامه چې دی دولت ته صدمه رسېږي، دا خو دولت ته نه ده، دا عامو خلکو سره یو نو دغه دی تضاد دی. یو خو په عمومي صورت د روزګان ولایت اقتصاد سږ کال په صفر کې زر، خو دا د عامو خلکو شتونه دي.
ولسی مشران وایي چې په روزګان کې امنیتي حالات ورځ تر بلې پیچلی کیږي او اوس د ولسونو ترمنځ جګړې ته لمن ول کیږي. د روزګان ولسی مشر اجی عبدالباری غوښتنه لري چې د جګړې شکیل خوې دي ملي شتمنۍ ته تاوان نه رسي.
دا هر روزګانۍ چې په شله کې کپ کې والو و چې دا زموږ ټول دغه ملي شتمنۍ چې دي دا زموږ سره شریک دي. دغه ناخوالو ته دي لمن نه وي، ځکه یو سیاسي جنگ دی چې هغه به د دولت او د طالب تر مابین وي، او یو عام خلک دي چې هغه ملي شتمنۍ چې دي د ملي شتمنۍ کې عام ولس ور شریک دي، دا غو مشترک دي.
سره لدی چې ولایتي شورا او ولسی مشران پر ترینکوټ شار د اوبو د ویالو د بندېدو مسول وسوال طالبان ګني، خو د وسوالو طالبانو یو ویاند کار یوسف احمدي د ویالو د پارچاوي مسول امنیتي قواوی ګڼلی. نو موړي رسنوي ته په لژلي یو بیان کې زیاته کړې ده چې دوی ملکی خلکو ته د زیان رسولو مخالف دي. خو ځینو خپلواکو منابعو امریکا ژغ آشنا راډیو ته تایید کړی چې د کوسی او توري چینې ویالې حکومتي قواوو او د ترینکوټ پر شار ویالې بیا وسلوالو طالبانو د یوه او بل په غبرګون کې تړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کابل پریس کلب لخوا د وی تازه سروې نتایج ښایي چې سږ کال په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی د تیر کال په پرتله لږ شوی دی. په موکړی په دې حق د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د کابل پریس کلب د سروې لمخې چې د 3 ولایتونو له 300 خبریالانو څخه د پښتنو لارې تر سره شوې ده، 80% خبریالانو په خپل سیمو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ناخوخي خوده لیدا. د کابل پریس کلب مشر از زحمت تسل د 4 په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولایتونو خبریالانو په دې سروې کې یوازې د افغانستان د دفاع وزارت اړوندو ادارو له سرچینو څخه رضایت څرګند کړي چې پر وخت او کره معلومات له رسنیو سره شریکوي او پاتې نورې ادارې په دې برخه کې هغه راز چې قانون حکم کړي همکاري نه کوي.
یوازې زه د محلي ادارو باندې غږ کوم چې لطفا د ژورنالیستان سره مرسته وکړي چې د ولس سره مرسته وشي. که تاسو خدای مکه استبدادي چلند کوئ، دا په دې معنا چې موږ په دې وطن کې نه په بیان ازادۍ باندې اعتبار لرو او نه هم په دې نسبي دیموکراسۍ باندې اعتبار لرو.
په افغانستان کې ناامني، د قانون نه تطبیق کېدل او له قانون څخه بې خبري، د سیمه ییزو چارواکو لخوا سلیقوي چلند او له مسؤلیتونو څخه تېښته هغه لاملونه دي چې د کابل پریس کلب د سروې له مخې په دغه هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې دغه هیواد سیمه ییزې ادارې مکلف دي تر څو خبریالانو ته پر وخت او کره معلومات ورکړي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وویل په حکومتي ادارو کې هیڅ داسې اراده نشته چې ګواکې اطلاعاتو ته لاسرسی محدوده او له خلکو څخه معلومات پټ وساتل شي، بلکې په دې برخه کې حکومت ژمن دی چې ولس له روانو چارو څخه به خبر کړي.
ټولو د مطبوعاتو او رسنیو مسؤلینو ته اطمینان ورکوم چې موږ د بیان د ازادۍ د خوندیتوب لپاره کار کوو. همدا مو مسؤلیت دی په دغه برخه کې که هر ځای مشکل وي، هر ځای ستونزوي، د ولسمشر د ویان دفتر ساشي پر مخ دی. اکثره دوستان موږ ته هر په هر وخت کې شي په هر ځای کې ستونزې له موږ سره شریک کړي، د بیا موږ په خدمت کې یو. په دې هیله باندې شي لازم نور والیان صاحبان هم د مطبوعاتو سره ډیر زیات همکار واوسي.
ښاغلي مینپال ټینګار وکړ چې د پخوا په پرتله په دغه هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی زیات شوی دی او په دې برخه کې به لا اسانتیاوي رامنځته شي. په همدې حال کې د بی پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د نړۍ په کچه اطلاع رسول ونا تر دې وړاندې دومره تر ګواښ لاندې نه و څومره چې په اوس وخت کې ده. خو دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې افغانستان په 2018 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه باندې کې د خپل تیر کال ځای ساتلی دی. د بی پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د رپورټ لمخې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې افغانستان د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د میامار اردو تر هغه وروسته پر اخین سیمه کې تصفیه عملیات پیل کړل چې کله د روهینګیا وسبالو یاغیانو د تیر کال اکتوبر په 9 په سرحدي پوسټو حمله وکړي. تر یوې میاشتې په کلیوالو فشار راوړل کېدو چې یاغیان ورته وسپاري خو نتیجه ورنه کړه. په دې اړه سید سلیمان آشنا تاسو ته رپورټ راوړوي.
کلیوال په دې جریان کې وسوځیدل او په زرګونو روهینګیایي اقلیت خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور شو. ټول ولسونه د شمال په لور لویو کلیو ته مخه کړه او وروسته په لویدیځ لور کې بنگلاديش ته واوښتل. په دې وخت کې هم د اردو تر تعقیب لاندې و. د دې جریان ژوندي پاتې وی چې په ښځو جنسي تیری وشو او کورونه یې ورته وران کړل شو. د څو کلیوالو په وینا کله چې اردو او پولیسو هجوم ورور، نو د 3 نومبر د 14 نه تر 21 پورې په کیارګانګ تاونګا کلی کې امنیتي ځواکونو په څو ښځو جنسي تیری وکړو.
شاوخوا 300 عسکرو زمونږ کلی محاصره کړ او ټول ښځې یې ونیولې. زمونږ د ماشومانو په وهلو یې پیل وکړ او د کور دننه یې زمونږ ټول کالي وسیزل. هماغه وخت 3 عسکرو پر ما هم جنسي تیری وکړ.
کله چې د شمسی میړه او خور یې څو ساعته وروسته هغه وموندله، هغه بربنډه او بېهوشه پرته او د زخمونو نه یې وینې بهېدلې. نژدې 8 ورځې وروسته هغه خپل کلی ته ستنه شوه، خو په دې کلی کې اکثره کورونه سوځېدلي او هیڅ نارینه پکې نه و پاتې. د رويټرز خبري اژانس د کیار ګانګ تاونګا د کلی د ولس کلیوالو سره د نومبر او مارچ میاشت په منځ کې ټلیفوني خبري وکړي او په بنگلاديش کې مخامخ ورسره ولیدل. په دوی کې 15 خزه هم شامل دي چې جنسي تیرې پر شوې او 3 کسان چې په خپلوانو یې تیرې شوې ده شامل دي. یو شمیر نور کلیوال مشران دي. دوی د یو بل خبري تاییدولې. په بنگلاديش کې ډاکټرانو ویل چې دوی د روهنګیا د خزو د درملنې په وخت کې تشخیص کړه چې د اکثرو په بدن زخمونه او د خولې چاپونه وو. شمسیه اوس د هغو زرګونو روهنګیایي مسلمان اقلیت سره یوځای د کاکس بازار په یو کم کې د غیر ثبت شوې مهاجرې په نوم اوسیږي چې د خپلو سیمو تښتیدلې دي. د هغې د جنسي تیري کیسه په همدې کم کې د ډیرو نورو په څیر یو شان ده، خو د کیارګانګ تاونګا د کلي اکثرو ښځو خپلې ټولې کیسې نه دي کړې.
د ماسپخین تر لمانځه وروسته درې عسکرو په ما حمله وکړه. دوه یې زما سر ته ټوپک ونیوه، بیا یې په ځمکه واچولم او وروسته یو د بل پسې پر ما تیری وکړ.
پریانکا متپارتی د بشري حقوقو د سازمان څېړونکې ده. د بنگلاديش د کاکس بازار کې د شاوخوا 11 حقوقو خزو سره مرکې کړي چې جنسي تیرې پر شوې ده. هغه وی اکثر خزو ورته ویلي چې ناروغانو ته د رواني او فزیکی ستونزو په خاطر د اړتیا وړ طبي خدمات نه رسیږي. د میانمار د کورنیو چارو وزارت چې د اردو په کنټرول کې فعالیت کوي د همدغه اداو پاړه مستقله تحقیقات پیل کړي دي. د پولیسو یو ډګروال مایو توسوی وویل څارنوالان چې د فبروري په میاشت کې د جګړې ساحې ته ورغلي و 48 قضیې څېړلي چې درې پکې د جنسي تیری مشکوکې پیښې، 15 د قتل، 2 د غلا او 1 پکې د سوځېدلو قضیه شامله وه. دغې څېړونکي وویل چې هغوی کوشش کاوه چې د عسکرو نه د تحقیق په برخه کې ورسره اردو همکاري وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مایکروسافت موسس او د بشر دوستۍ طرفدار میلیاردر بل ګیټس د بهرنۍ موسسو په حق له د احساساتو ډکه وینا کړې ده.
بل ګیټس هر کال 5 میلیارد ډالر پرمختیایي مرستو ته ورکوي. له همدې وجې هغه د نړۍ یو له بشر دوسته او سخاوتمندو خلکو په جملې کې شمېرل کیږي. ښاغلي ګیټس په روانه اونۍ کې په لندن کې د متحده ایالاتو خدماتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړه.
It concerns me that some world leaders are
دامیان دښمن کوي چې د نړۍ ځینې مشران د تازه پیښو دلیل راوړي، ستونزو ته د کتو پرته ورباندې قضاوت کوي. که څه هم ستونزې شته او د دې حل به وخت ونیسي، خو د اوږدې مودې په حل کې یې پانګه اچونه ضرور ده.
امریکا په نړۍ کې یو ستر مرستندویه هیواد دی. د اوږدې مودې پروګرامونه تمویلوي او په نړۍ کې بیړنۍ مرستې رسوي. د دې ډول مرستو ښه مثال د روان کال په سر کې د پیرو سره له سیلابونو وروسته د 108 میلیونو ډالرو مرسته وه. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندیز کوي چې د خارجي مرستو په بودجه کې د 43 میلیارده ډالره کمښت راوستل شي، چې دا د هغو کوښښونو یوه برخه ده چې هدف یې د حکومت د پور کمول دي. ګیټس استدلال کوي چې د خارجي مرستو ډیر منتقدین له هغه ستر پرمختګ نه خبر نه دي چې د دغې مرستې په ذریعه شوي دي.
کله
1990 میلادي کال نه را پدې خو یو معاصر شمیره راپورته کړو چې هغه د پرمختګ مؤثریت څرګندوي، زه به د 122 میلیونو شمیره وړاندې کړم. دا د هغو ماشومانو شمیر دی چې ژغورل شوی دی.
ګیټس په هغه نظریه انتقاد وکړ چې د خارجي مرستو تمویلول د یو تش لوښي په شان دی.
په دا سال کې چې د ماشومانو د مړینې شمیر کم شي، کورنۍ د لږو ماشومانو لرل انتخابوي. نفوس په پوره اندازه کمیږي چې دا بیا هغه څه منځ ته راوړي چې ټولنه یې د لاسته راوړلو کوښښ کوي، او هغه ښه روغتیا، ښه ښوونه روزنه او اقتصادي فرصتونه دي.
بل ګیټس په داسې وخت کې په لندن کې وینا وکړه چې ټاکل شوی د جون په میاشت کې برېټانیا کې انتخابات ترسره شي. برېټانیا یو له پرمختللو لویدیځو هیوادونو څخه ده چې د خپل 0.5% ملي عاید نه د ملګرو ملتونو د بودجې هدف پوره کوي. وسنۍ صدر اعظم تریسا می د دغې وعدې د سرته رسولو ژمنه کړې ده، خو د هغې د ګوند ډېر غړي غواړي چې دغه پیسې دې په پاوز ولګول شي. مرستندویه ادارې وایي کیدای شي په دې بد وخت کې چې په نړۍ کې 15 میلیونه مهاجر موجود دي، په منځني ختیځ کې حالات ورځ په ورځ خرابیږي او ختیځ افریقا قحطۍ ځپلې ده، په دې هکله بحث ونه شي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو هیوات والو لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتي تر پنځو کالو کم همرا ماشومان واکسین کوي. زه تاسو قمر ګلایم.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د محیط په یو برخه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی او روغتیا چارواکي وایي د دغه وایرس د منځه وړنې لپاره هڅې پیل کړې دي. سبی الله غازی په دې حقله رپورټ را لېږلی.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر جان محمد صاحب زاده امریکا غږ ته وویل د تیرو څو میاشتو راهیسې د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې په محیط کې د پولیو وایرس پیدا شوی خو تر اوسه دغه وایرس ماشومانو ته سرایت نه دی کړی. نوموړی وایي وایرس د ښار ختیځې خوا ته په یوه ویاله کې موندل شوی دی.
دا د میدانوي خولې سره چې کوم هغه غټه ویاله ده او پل دی دغې نه مونږ یوه نمونه د دې نه مونږ اخلو هره میاشت کې. نو دې ویالې ته چې د ښار هرې برخې نه دغه راغلي دي نو دا ټول مونږ دغه کوو. دا اوس معلومه نه ده چې مشخص کوم کلی دی خو اوس مونږ ټیم ته وظیفه ورکړې ده چې کوشش کوو دغه اصلي نقطه پیدا کړو مشخص وړوکې نقطه چې
خغلی صاحب زاده زیاتی چې کوشش کوي ترڅو د دغه وایرس اصلي ځای پیدا او لمنځه ویسي خو هغه وایي ممکن له پاکستانه در کډه شو کډوالو له خوا دغه وایرس په سیمه کې خور شوی خو د لمنځه وړلو لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي.
مخکې یو ځل موږ سپیشل کمپاین هم کړو په دې خاطر چې دغه وایرس د علاقې کې گردش لري او مثبت نقطه مونږ دا لرو الحمدلله چې کوم ماشوم په نه ده مصلا شوی. دا ماشومان او معافیت دومره خوي دي چې تر اوسه هیڅوک نه ده مصلا شوی. نو دې لپاره بیا مونږ ټیمونه وظیفه ورکړې ده ترڅو دغه ساحه ټوله بیا کور په کور چک کو ترڅو مونږ ځان متیقنه کو چې کوم ماشوم مونږ نه د پولیو د واکسین نه مثبت شوی نو سي.
باندې حال کې ولسی خلک پر روغتیاي ادارو کورنۍ وغه کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورورسي.
زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې دا کوم ځکه چې دا وایرس را پیدا شوی هغه غلطه دي زر تر زر خپل د واکسین هلته ورسوي ځکه کچیر هلته ونه شي نو دا نور خار تم راځي ډیر ماشومان په دې وایرس اخته شي.
کورنۍ دې خپل ماشومان واکسین کی ځکه کدا په یو انسان کې ښکار شي نو بل ته په ډېر اسانۍ سره انتقالیږي. نو دا ټولو انسانانو ته بیا ډېر ژر انتقالیږي. نو زموږ هیله ده چې ټولو کورنۍ څخه خپل ماشومان واکسین کی.
چارواکي اندېښنه ښیي که د جلال آباد ښار د محیط په یوه برخه کې پیدا شوی وایرس زر تشخیص او له منځه لاړ نه شي نو ډېر ماشومان په دغه لاعلاج ناروغۍ اخته کېدلی شي. زبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزن څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریا خیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د پکتیکا ولایتي اداره وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره دی د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ شي. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه د پکتیکا د والی الیاس وحدت سره مرکه کړې ده او په سر کې تدا پوښتي چې څنګه به کولای شي خلکو ته په ښه توګه عامه پوهاوي ورکړي.
پولیو واکسین د عاموالو لپاره یا د خندونو د منځه وړلو لپاره موږ یو لاره دار وایسته چې خلک پوه کړو عامه پوهاوی ډیر وکړو. نو هغه لپاره یو مشخص میکانیزم جوړ کړو چې هم د جوماتونو د لارې هم د ښوونځیو د لارې د پوهنتونونو د لارې د ماموریتونو د لارې د روغتونونو د لارې یا په نورو عامه ځایونو کې د تجمع د لارې مونږ خلکو ته دا په ګوته کړو او دا ور وښیو په دې پوه کړو چې د پولیو واکسین عادي ونه ګڼي. پولیو واکسین د ژوند او د مرګ مسله ده. که چېرته مونږ د پولیو دوه څاڅکي دا خپل اولاد ته ورکوو دا په دې معنی ده چې مونږ د خپل اولاد راتلونکی تضمینو هغه ژغورو. په دې باندې مونږ کار وکړو چې مونږ به د دې لپاره ځانګړي بروشرې چاپوو، د دې لپاره به رډیوي پیغامونه جوړوو او خلک به په دې باندې پوهوو، خپل غږ به کور کور ته رسوو چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې هیڅ نه غړي ونه کړي.
په برمل ولسوالۍ کې د ځینو ستونزو له کبله شاوخوا دوه میاشتې وشوې چې واکسین نه دی تطبیق شوي. هلته د دې ستونزې په اړه که راته ووایه چې دا ستونزه تر کوم حده حل شوې ده؟
په برمل ولسوالۍ کې مونږ کله کله ستونزې ولرو، هغه په ځینو کلسترونو کې، خو اوس هغه ستونزه په مکمل ډول حل شوې ده. خپله مونږ ځایي اداره هلته ډېره فعاله ده، ټول مؤسسات هلته فعال دي، ولسونه هلته فعال دي، علما کرام هلته فعال دي، مبلغین هلته شته. د خلکو سره تفاهم وشو، د تفاهم وروسته په برمل کې واکسین تطبیق شول، خلک خوشحاله دي، مونږ هم ځینې خوشحاله یو. ممنات څوک نه کوي. مونږ د واکسین په برخه کې په ځینو یو شمېر ډېرو لرو پرتو سیمو کې کله کله ځنډ راځي، خو دا نه چې بیخي مخنیوی کېږي. کله کله په یو راوند کې ځنډ راشي، مثلا په ټاکلي تاریخ باندې ترسره نه شي، خو بیا په بل تاریخ باندې ترسره کړو. نو په برمل کې چې کومه ستونزه وه، هغه د وزیرستاني کډوالو په منځ کې هغه ستونزه حل شوه، هغه واکسین دوی ته تطبیق شول. په راتلونکي کې به هم انشاءالله په دې برخه کې ستونزه نه وي.
بدبختانه باید ووایو چې پکتیکا کې لا هم داسې کورنۍ شته چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي. دا ډول کورنیو خلکو ته مو پیغام څه ده؟
د دې ډول خلکو په اړه ما ریاست جمهوریت هم خبر ورکړی چې یو شمېر خلک شته په یو شمېر ولسوالیو کې، لکه خاصا د برمل په ولسوالۍ کې، چې دوی نه غواړي چې واکسین وکړي. د رئیس جمهوری او د روغتیا وزارت هدایت هم ما غوښتي وو، خو خلکو ته دا وایم چې که چېرته تاسو واکسین ونه کوئ، نو تاسو د خپل ژوند په اهمیت نه پوهیږئ، تاسو د خپلو اولادونو په ژوند باندې لوبې کوئ، تاسو د اوږو پیټې ځان ته درنوئ. یو ماشوم چې تا په کور کې مایوب پروت وي، د تا هیله دا وي چې په راتلونکي کې به تا ته په درد وخوري، د تا دپاره به کار وکړي، د تا امسا به وي، د تا مټ به وي. خو دا چې کله په کور کې تا ته مایوب پروت وي، نو نه یوازې دا چې تا ته یې په درد ونه خوړو، ستا د اوږو پیټی شو. او که نه، موږ به د خدای په نیز هم مسؤوله وو، د ولس په نیز به هم مسؤوله وو، تاریخ ته به هم مسؤوله وو، او د خپلو اولادونو د برخلیک مسؤلیت به هم زموږ په غاړه وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د کرکټ نړیوال او معیاري لوبغالی د جوړېدو په حال کې دی. چارواکي وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به دغه سرته ورسیږي. سبی الله غازی رپورټ را لېږلی.
د کرکټ بورډ دغه لوبغالی په جلال آباد کې د بیسو د پل ته څیرمه د راتلونکو دوو کلونو په اوږدو کې جوړیږي. نن یې د بنسټ د تیږې ایښودنې ته د کرکټ بورډ عمومي مشر، د مشرانو جرګې رئیس، د ننګرهار والي او ګڼ نور چارواکي ورغلي وو. د کرکټ بورډ عمومي مشر عاطف مشل وایي په دغه لوبغالی 2.5 میلیون امریکایي ډالر لګي او په 15 هجري به ځمکه کې ودانېږي، خو د خوست د لوبغالی په څیرې نه جوړی. نوموړی وایي دغه لوبغالی ته به د نړۍ له نورو هیوادونو نه لوبډلې لوبې ته راوبلي او په څنګ کې به د کرکټ یوه مجهزه اکاډمي هم جوړه کړي. د ننګرهار والی ګلاب منګل په سیمه کې خبریالانو ته وویل د لوبغالی له چارو څارنې او مرستې ته تیار دی.
هر نوع سهولتونه او اسانتیاوې چې دې میدان ته پکار وي، هغه به انشاءالله موږ مهیا کړو، ځکه دا میدان یوازې د ننګرهار لپاره نه، بلکې د ټول هیواد په کچه او کوی مچ نړیوال میدان دی. دلته به په راتلونکي کې دې امکانات هم وي چې د نورو هیوادونو لوبغالی راشي او په ننګرهار کې لوبې وکړي.
دا به د افغانستان په ختیځ کې لومړنی د کرکټ میدان چې په نړیوال معیار به جوړیږي. د کرکټ مینوال او لوبغالی دغه لوبغالی ته خوشاله دي او وایي هغه هیلې به سر ته ورسي چې ننګرهار به هم د نړیوالو لوبډلو لپاره د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنو اوریدن کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هلې اجازه غواړو چې د درې برخي خبرونه ته وګورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو را روانې خبرونه د افغانستان په وخت ماخام په 2 بجې پیلېږي. تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو.